ساعت هفت شما را همراهی کنین، در یک ساعت دیگر، البته در نیم ساعت دیگر، اسمت ساران با شماست و از 8:30 هم برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. ساران صاحب؟
بله، در حقیق پروان پاره به هم روز تا ورته معلومات ورکو چی موضوع شده او تلفن چه وقت رو که خود در ساعت پخ پروانه که در افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د سفارت سرپرست د احضاری دو او ولسمشر کرزی ته د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو د مشورې په باب راپورونه لرو. لومړی حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ که د افغان ځواکونو په پوستو بریدونو ته دوام ورکړي نو له ځوابي برید سره به مخ شي. ولسمشر کرزی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت وکړ او د امریکایي ایالتونو ایران ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو مبارکي وویله. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ که د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړي له ځوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبې په ورځ د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ور وغوښت. خاغلی اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم دا حق ولري چې د پاکستاني سرتیرو پر پوستو برید وکړي. د له پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بې خبري ښودلې خو دغه ډول بریدونه یې غندلي دي. ولسمشر کرزی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت وکړ. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې خاغلی کرزی ویلي د بی پیلوټ الوتکو دغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې پر هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. ولسمشر کرزی دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. دا مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې د تحریک طالبان پاکستان دویم درجه مشر ولی الرحمن وژل شو. پاکستان هم د دغو بریدونو مخالفت کوي. اروپایي اتحادیه وایي په راتلونکو کلونو کې به په بېلابېلو برخو کې د افغان پولیسو ملاتړ وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د کورنیو چارو له وزیر جنرال مجتبا پتنګ سره په کتنه کې له افغان پولیسو سره د مرستو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې اروپایي ټولنه په مشخص ډول له افغان پولیسو سره په کومو برخو کې همکاري کوي. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبا پتنګ په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له ځینو چارواکو سره کتلي دي. پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د امریکا متحدو ایالتونو ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي وویله خو په کمپاینونو کې پر سانسور او د شفافیت پر نشتوالي انتقاد وکړ. وروسته تر هغه چې منځلارې ملا حسن روحانی پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، سپین ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ایرانیانو رایې ته درناوی کوو او په دې سیاسي پروسه کې ګډون او جرات ته مبارکي وایو. سپین ماڼۍ پر ایرانی چارواکو غږ کړی چې د ایران د خلکو خوښۍ ته پام وکړي، داسې مسؤولانه انتخاب دې وکړي چې د ټولو ایرانیانو لپاره ښه راتلونکی په برخه وي. اعلامیه زیاتوي امریکا لا هم تیاره ده ایران له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د ولاړ شوي کړکېچ یا بنبست سیاسي حال ته سره ورسیږي. بلخوا د ایران مجاهدین خلق ډله چې په عراق کې دیره ده وایي پرون د بغداد په یوه څنډه کې پر کمپ د هاوان په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د مجاهدین خلق ډلې د کمپ وایان شهریار کیا وویل په دې برید کې د کمپ ځینې اوسیدونکي ټپیان شوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې د هاوان دغه مرمۍ چا ویشتلې دي. د عراق حکومت له مجاهدین خلق څخه غواړي چې له دې هېواده ووزي او ملګري ملتونه پر دې کار کوي چې دغې ډلې ته د ژوند لپاره بل ځای پیدا کړي. د ایران مجاهدین خلق ډله په پاریس کې دیره د ایران د اپوزیسیون ډله جګړه ماره څانګه ده چې د ایران د اوسني حکومت مخالفت کوي. او روسته خبر ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسی وایي له سوریې سره یې ټولې اړیکې پرې کړې دي. د نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د سوریې له اپوزیسیون سره د مرستې لپاره د پر سوریې د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی ملایانو ته په وینا کې مرسی دغه راز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالیو وغوښتل چې له سوریې څخه ووزي.
علی حزب الله ان یترک سوریه.
هغه وایي حزب الله باید له سوریې ووزي. دا خبرې ډېرې جدي دي. د حزب الله لپاره په سوریه کې هیڅ ځای نشته. ویل کېږي دغه ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د سوریې د رژیم په پلوي جګړه کوي. مرسی په غوڅ ډول د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ څرګند کړ. وی ویل مصر په قاهره کې د سوریې سفارت تړي او له دمشق څخه یې د مصر شارج دافیران ورغوښتي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د سهار اته بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو څخه اوري. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د سفارت سرپرست احضار کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو پاکستان حمله کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د کندهار یو شمېر قومي مشرانو د پاکستان حمله غندلې دي. ولسی جرګې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ته یو میاشت وخت ورکړ چې د دوی په وینا د یو شمېر رسنیو د غیر قانوني پروګرامونو د خپرېدو مخه ونیسي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د ایران د انتخاباتو او دغه راز په کوټه کې د پرونیو چاودنو په اړه هم راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړي له ځوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم خرابولی شي. په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمي د شمې پورس د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر وروغوښت. شغل اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلولو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوستو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بی خبري شولې خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حملې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو لسپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې په ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به په اسلام آباد کې له چارواکو سره شریکوي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د پاکستان له خاورې ورته برید شوی و چې چارواکو د پاکستاني ځواکونو کار وباله. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې نښته وکړه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو.
له بل خوا د کندهار ولایت سلګونو قومي او جهادي مشرانو د پاکستان له خوا د معروف پر ولسوالۍ د حملو په عکس العمل کې غونډه وکړه او د بریدونه یې وخندل. د کندهار چارواکي وایي چې د پاکستان سره په پوله ټولو سرحدي پولیسو ته د تیارسي امر کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته وړاندیز کړی چې وروسته له دې باید پا په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو پړه پر وسلوالو طالبانو نه بلکې مستقیما د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI واچول شي. یو جګپړې حکومتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز له ولسمشر حامد کرزي سره د تیر اونۍ په غونډه کې وشو. دوی وایي چې د حملې پاکستان کوي او د طالبانو د یوې آلې په توګه کار اخیستل کیږي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واورئ.
په داس حال کې چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ډلې ایزې انتحاري حملې زیاتې شوې دي، د افغانستان یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو له جمهور رئیس نه غوښتلي چې د دا رنګ حملو پړه له دې وروسته مستقیما د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI واچوي. د حکومت یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل یو شمیر جهادي مشرانو دا او ځینو نورو وړاندیزونه له ولسمشر حامد کرزي سره د تېرې اونۍ په کتنه کې مطرح کړل. دغه حکومتي سرچینې وویل طالبان د هغو پیچلو حملو چې دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وکړل صلاحیت نه لري او په دې حملو کې ISI له طالبانو یوازې د یوې آلې په توګه کار اخلي. دغو جهادي مشرانو همداراز له ولسمشر نه غوښتي چې وروسته له دې د طالبانو پر ځای د هغوی له ملاتړو هیوادونو سره د سولې د خبرو هڅې وشي. د سرچینې وویل ولسمشر کرزي له امریکایي چارواکو سره هم په خبرو کې دا مسله مطرح کړې چې امریکا ولې د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې چوپ پاتې ده. یادی حکومتي سرچینې وویل له جمهور رئیس سره غونډې ته عبدالرب رسول سیاف، پیر سید احمد ګیلانی، حضرت صبغۃ الله مجددی، محمد محقق فضل هادی مسلمیار، نعمت الله شهرانی، حنیف اتمر او ځینو نورو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه. تر اوسه څرګندونه ده چې آیا افغان حکومت به د پخوانیو جهادي مشرانو په یاد مشورې عمل وکړي او کنه. اوس هم چې کله په افغانستان کې انتحاري حملې او لویې چاودنې کېږي، د افغانستان امنیتي ارګانونه په ځینو مواردو کې وایي چې د حملې وسلوالو مخالفینو د ISI په همکاري کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایند ایمل فیضی د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکې کې په امریکا انتقاد وکړ چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاسوهنو سترې پټوي.
د پاکستان استخباراتي سازمان او پوځیان هر ورځ د خپلو اجیرانو طالبانو للارې زموږ په خاورې کې تورلستي حمله کوي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې چې په سر کې د امریکا متحده ایالات دي، د پاکستان د دې څرګندو لاسوهنو په وړاندې خاموشي غوره کړې ده.
ښاغلی فیضی وویل که د طالبانو حملې دوام وکړي، د کرزي په مشرۍ حکومت به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ولسی جرګې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ته یو میاشت وخت ورکړ چې د دوی په وینا د یو شمیر رسنیو د غیر قانوني پروګرامونو د خپرېدو مخه ونیسي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختوم رهین پرون ولسی جرګې ورغوښتی و څو د رسنیو د ځینو پروګرامونو په اړه د جرګې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جرګې یو شمیر غړیو ویل د ځینو رسنیو په پروګرامونو کې خلکو ته سپکاوی کیږي او پر ذهنونو یې بد اثر پرېباسي. رهین ژمنه وکړه چې په رسنیو کې به اخلاقي مسایلو او همداراز اسلامي ارزښتونو ته پاملرنه وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د جرګې دې غړو ادعا کوله چې ځینې رسنۍ نه یوازې دا چې د خلکو سپکاوی کوي، بلکې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي هم. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر موضوع د جرګې د غړو د اوږدو بحثونو وروسته د جرګې تصمیم داسې اعلان کړ:
د افغانستان د ملي شخصیتونو او د افغانستان د خلکو د قومونو سپکاوی د قانون خلاف دی. محترم وزیر صاحب، هیله ده په یوه میاشت کې د رسنیو د داسې خپرونو په حق لا اقدام وکړئ.
د جرګې غړو د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر څخه یو لړ پوښتنې وکړې او ترې وی غوښتل چې د رسنیو د ځینو پروګرامونو د خپرېدو مخه دې ونیسي. عبدالستار خواسی او صادقین نیلیزاده وویل:
یقینا د افغانستان جنگونه 50% د رسنیو حاصل دی. د حکومت مخالفین د افغانستان ټول چینلونه په اطراف او اکناف د افغانستان کې کار کوي چې ستاسو ښځه، لور، خور په بازارونو کې دغسې رخصیږي لکه دا تلویزیون نه چې رخصیږي.
مطبوعات چې نن په دې بڼه وده کړې، د خلکو سپکاوی لا څه د دین او ارزښتونو سپکاوی دی. د نیمه بربندو نڅاګانې آیا اسلام ته سپکاوی نه دی؟
د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د جرګې د غړو انتقادونه تایید کړل، خو وی ویل د رسنیو د سرغړونو د سار کمیسیون چې د رسنیو سرغړونې سارنوالۍ ته معرفي کوي، بیا نو د ده پر ضد تبلیغات کوي. ښاغلی رهین ژمنه وکړه چې د رسنیو د سرغړونو په حق به اقدام وکړي.
وعده میتوم که در چارچوب اعتدال
زه وعده کوم چې د عدالت په چوکاټ کې او د بیان ازادي ته په ټول احترام سره په خبرونه کې د دین او ملي فرهنګ ارزښتونه په پام کې ونیول شي.
د ولسی جرګې دې غړو ویل چې د خلکو سپکاوی د ځینو افرادو او اشخاصو پر ضد له غرضه ډک تبلیغات هغه موارد دي چې یو شمېر تلویزیونونه ورته لمن وهي.
په کونړ کې د ګوزن پر ضد د سلګونو ماشومانو د واکسین مخه نیول شوې ده.
طالبانو په دې یو ممانعت کړی دی قسمه ټولونه، نو زمونږ کوریج هلته د 5000 اووه سوه په ځای باندې 4500 شوي دي.
په دې اړه راپور لږ وروسته دراورو. له اتیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو رای. او نن په دې پروګرام کې موضوع دا ده چې د افغانستان پر یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو له حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د سفارت سرپرست احضار کړی او دغه راز یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو ولسمشر کرزي ته وړاندیز کړی دی چې له دې وروسته دې په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه بلکې د پاکستان په ISI واچوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا پروګرام له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې دوام کوي. خو اوس په لجان اقال کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د برېټانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون دا خبره د سرلیک په شکل لیکلې چې وای افغانستان زموږ ویتنام دی. رسپانې لیکي د برېټانیا دفاع وزیر افغانستان ته د وروستي سفر پر مهال وویل په افغانستان کې پوځي ماموریت مخ په ختمېدو دی او برېټانیا د ویتنام په څیر یوې پدیدې سره مخامخ ده. رسپانه زیاتوي د برېټانیا د دفاع وزیر دا بیریا یا منصفانه ارزونه په داسې حال کې را څرګنده شوه چې د برېټانیا صدر اعظم او نور لویدیز مشران په سوریه کې پراخې پوځي مداخلې ته ځانونه تیاروي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وړاندې لیکي برېټانیا به په راتلونکي کال کې له افغانستان نه ووځي او شاته به یو داسې بې وزله په سیاسي او اداري فساد کې ښکېل هیواد پرېږدي چې له هره پلوه پکې په قدرت کې د طالبانو د شراکت امکانات تر سترګو کېږي. ورسپانه لیکي د برېټانیا دفاع وزیر هامون ومنله چې د افغانستان د جګړې دوام او لګښتونو په راتلونکو پوځي مداخلو کې د انګلیسانو د سترو پوځي مداخلو لیوالتیا کمه کړې ده. ډیلی ټلیګراف لیکي د برېټانیا دفاع وزیر په ویتنام کې د امریکا د مداخلې یادونه وکړه چې درې لسیزې پکې ښکېل وه او وروسته په 1915 کال کې شرمونکی په شاته ګوکړ. ورسپانه لیکي فلیپ هامون په هلمند کې د انګلیسي ځواکونو په باسچن کمپ کې د خبرو پر مهال وویل کله چې د حالت یا یوه جګړه له اصلي مودې زیاته اوږده او په ډېر لګښت شي ممکن ویتنام یې وبولئ. په دې توګه په زیاتو مواردو کې په دې اړه د خلکو غبرګون ورسره وي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان بانکونه د ډالرو له نوې ستونزې سره مخ دي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د افغانستان نازکه بانکي سیستم وروسته له هغې له نورو ستونزو سره مخامخ شو چې د جرمني یوه بانک چې په افغانستان کې د ډالرو د راکړې ورکړې یا معاملو اصلي دروازه وه په افغانستان کې خپل د امریکایي ډالرو معاملې بندې کړې. ورسپانه لیکي په تېر اپریل میاشت کې د جرمني کومرس بانک د افغاني بانکونو له رئیسانو سره د دوبۍ په غونډه کې ویلي وو چې د جون تر 1.5 پورې به په افغانستان کې له بانکونو سره د ډالرو حسابونه وتړي او له امریکایي بانکونو سره به هم د تماس جلا حسابونه نه پرانیزي. والسټریټ جورنال زیاتوي په افغانستان کې زیاتې معاملې په امریکایي ډالرو کېږي او ډالر په پراخ ډول استعمالیږي. والسټریټ جورنال لیکي د انګلستان سټانډرډ چارټر بانک د امریکا د هغې دعوا د حل په مقصد په تاوان ورکولو صلاح شوی چې وایي دغه بانک د خلکو پیسې سپینې کړي. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري چې د دوبۍ په غونډه کې ګډون کړی و په یوې مرکې کې ویلي د برېټانیا سټانډرډ چارټر بانک مسلې ممکن د جرمني کومرس بانک ورخطا کړی وي.
ساعت 8:09 شوې. نن یک شمه د لسو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د ازادي راډیو تانس پروګرام د غوړې اچار هم د لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1216 دی په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. کچيري په کابل، غزنی، کندهار، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسر آباد، خوست او ګردیز کې است. نو په اف ام 3.5 چپه لاسافو وازی واوري. په کونړ کې د ګوزن ضد واکسین په تیر کمپاین کې له 4000 زیات ماشومان له واکسینه به برخې شوې دي. زیات شمیر د ماشومان په سرحدي ولسوالیو او په تیر بیا د چپی درې په ولسوالی کې میشتي. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور استولې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو کې د امنیت د نشټوالي او د وسلوالو د ګواښونو له امله د فلج یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو له درې ورځني کمپاین څخه له 14,000 زیات ماشومان بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا مسلسل مونږ په سرحدي ولسوالیو کې پاتې کیږي، خو دې کمپاین کې زمونږ دا تعداد 14,200 ته ورسېد چې هغه علت دا دی په چپه دره کې یو تشویش و یو ویره وه. هم په نورستان علاقه باندې عملیات شروع او هلته طالبانو د دې یو ممانعت کړی دی قسمه ټولو نه، نو زمونږ کوریج هلته د 15,200 په ځای باندې 4,500 شوي دي. دا 1,200 ماشومان تعداد په دې کې اضافه شوی چې 14,200 ته ورسېد.
هغه وای په بعضو ځایونو کې داسې رضاکاران هم موجود و چې ماشومانو ته به یې واکسین نه ورکول، خو دوی ته به یې د واکسینو پوره لیستونه ورکول چې هغه کسانې پیژندلي او له دندو یې ګوښه کړي دي.
دا زه تاییدوم چې هغه بزرګ چې موږ تعقیب کړل هغوی واکسین نه کول، نو موږ بېرته هماغه پالیسي چې باید زموږ خپل کارمندان چې د معذب دي د ټولنیزې شورا د خپانه هغه باید معذب شي. همدغه مسله کې 400 ماشومان موږ په ټاپور کې د تېر کمپاین په نسبت پاتې شو.
د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو ولسوالیو د کلیوالي او پرمختیا شوراګانو مشرانو سره یې د واکسینو د مخنیوي په ستونزه خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په خپلو سیمو کې به پولیو ضد واکسینو ډلو ته د کار کولو لاره هواره کړي.
محلي شوراګانې، ډیلیا شوراګانې، ټول انکشافي شوراګانې، ټولنیز شوراګانو سره موږ تفاهم کړی دی په دې رابطه باندې، تر څو پورې موږ د هغوی په مټ وکولای شو هغه ماشومان، هغه زمونږ راتلونکي نسلونه چې په لرو دوردستو متکو قرار لري، د دغو خلکو د مشرانو متنفذینو د علما کرامو په واسطه باندې انشاءالله هغوی ته رسیدګي شویم ده، او په راتلونکي به انشاءالله په مکمل ډول باندې هغه ته رسیدګي وشي او دغه ستونزه مشکل چې فعلاً لپاره موجود ده انشاءالله دا به حل شي.
طالب وایند ذبیح الله مجاهد په تلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په کومو ځایونو کې چې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاینونو مخه نیول کیږي دوی پورې تړاو نه لري، او دوی خپلو ټولو ملګرو ته ویلي چې د واکسینو ډلو سره پوره همکاري وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې له 14,000 زیات د 15 کالو څخه د کم عمر لرونکي ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې کیږي چې په تیر ژمي کې هم له یادو واکسینو له 22,000 زیات کوچنیان پاتې شوي وو.
ستاسو له پیغامونو نه
د دې پونتون ځنې بلاکونه د ولسي جرګې د مرستیالانو او یا هم د لوړپوړو چارواکو د خپل د کلونو راهیسې نیول شوي دي. ماشومین په ښار کې ژوند تېروي، په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته دی، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته دی، او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولې دي.
په کوټه کې په پرونیو غبرګو چاودنو او د وستوالو په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنه رسیدلی دی، او بل لور ته پولیسو د وستوالو خلاف په عملیاتو کې هم د خپلو 4 سرتیرو او 4 وستوالو د وژلو خبر ورکړی دی. له کوټه څخه بارکوال میاخیل په دیاړه راپور استولی.
د شنبه په ماسپښین د کوټه ښار په لویدیځ کې د بهادر خان ښځینه پوهنتون د محصلون نجونو په بس کې چاودنې څو نورې کورنۍ هم د غم پر ټغر کښېنولې. د وژل شویو نجونو شمېر 400 تنو ته ورسېد او 40 نورې لا هم په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ برایش په رسنیو ته دغه چاودنه په کلکه وغندله او وی ویل پر ښځو باندې برید کول یو غیر انساني او د پښتنو بلوچو د ټولنیزو ارزښتونو خلاف عمل دی. زه فکر کوم دا تر وحشت هم زیات نه ناوړه کار دی. له موږ سره یې د غندنې لپاره تورې نسته چې معصوم نجونې تر درس ختمولو وروسته کورونو ته روانې وي او دوی ورباندې حملې کوي. دا د کوم ځای انسانیت دی؟ زه فکر کوم موږ ټول باید د دې په خلاف وجنګېږو. پرون تر لومړنۍ چاودنې وروسته دویمه چاودنه چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید و د کوټې د بی ام سي روغتون د حادثاتو څانګې ته مخامخ هغه وخت وسوه چې تازه یې د لومړۍ پیښې مړي او ټپیان وروړي وو. او بیا د وسلوالو لخوا چې د روغتون پر بام او شاوخوا پټو ډزې پیل سوې چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل سول. په هغوی کې د کوټې د کمشنر مرستیال عبدالمنصور کاکړ او د بی ام سي روغتون ډاکټر شبیر مقصد د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. او یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی انور علي او د ملیشا ځواکونه او پولیسو دوه ټپي افسران لا هم تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې تر ځان وژونکي برید وروسته وسلوالو چې د پولیسو په وینا شمېر یې له شپږو تر اتو تنو وو په روغتون کې ناروغان خبریالان او ډاکټران یرغمل کړل چې پولیسو یې په خلاف عملیات پیل کړل. د روغتون ودانۍ او شاوخوا سیمه یې محاصره کړه او قریبا څلور ساعته یې د هغوی په خلاف عملیات وکړل. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مخصوصاً په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې د دغو عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دغو عملیاتو کې څلور ملیشا سرتیري وژل شوي، څلور ترهګر وژل شوي، یو تن ژوندی نیول شوی چې پلټنې ورڅخه روانې دي. په دویمه چاودنه ډزو او عملیاتو کې شاوخوا اوولس تنه نور هم ټپیان شوي دي. همدارنګه څلور تنه ښځینه نرسانې هم د روغتون په ځان وژونکي برید او ډزو کې ټپي شوي وې چې ماښام ناوخته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د نرسانو اتحادیې د خپلو ښځینه نرسانو د وژنې په خلاف درې ورځنی ماتم اعلان کړی. له دې سره په پورنیو غبرګو چاودنو ډزو او عملیاتو کې د ټولو وژل شویو کسانو شمېر اته ویشتو تنو ته ورسېد او شاوخوا څلوېښت ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک دی. سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي د پرونیو دواړو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د دې سازمان ویاند رسنیو ته ویلي چې دغه بریدونه یې د جون پر شپږمه نېټه د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د هغو عملیاتو په بدل کې کړي چې د یوې ښځې په شمول پنځه تنه پکې وژل شوي وو. د پرونیو خونړیو چاودنو په خلاف د بلوچستان ایالتي حکومت نن په ټول ایالت کې رسمي ماتم اعلان کړی دی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د کوټې له تجارانو غوښتي چې خپل کاروباري مرکزونه دي د پرونیو چاودنو د قربانیانو په غم کې د شریکېدو په خاطر وتړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، صدر اعظم نواز شریف او همدارنګه د پاکستان اکثرو ګوندونو د دغو چاودنو غندنه کړې ده.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی نجار پرون ماښام اعلان وکړ چې منځلاري کاندید حسن روحانی د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی او د ایران نوی ولسمشر بشي. نجار وویل روحانی څباندې اتلس میلیونه رای اخیستي چې د ټولو رایو 15.8% جوړوي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د ایران د جمهوری ریاست په دغه انتخاباتو کې حسن روحانی تر خپل نږدې رقیب باقر قالیباف او څلورو نورو سیالانو مخکې وو. د تهران شاروال قالیباف په دغه انتخاباتو کې تر 14% کمی رای ګټلې دي. د کورنۍ چارو وزیر مصطفی نجار پرون ماښام حسن روحانی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان کړ.
جناب آقای حسن روحانی با
شغلی حسن روحانی د 3,813,000 او 309 رایو په خپلولو سره اکثریت رای ګټلی. د ایران د یو لسمه دورې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل سو. افغان ولسمشر حمید کرزی، د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ګڼ نور چارواکو شغلی روحانی ته د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ازادي رادیو فردا څنګه د انتخاباتو په اړه لخپل زینو اوریدونکو سره خبري کړي. یو تنوی
با تشکر از آقای رفسنجانی و آقای
د شغلی رفسنجانی او شغلی خاتمی مننه کوم چې د شغلی روحانی ملاتړ وکړ او ملت یې یوې سمې لارې ته روان کړ. هیله من یم شغلی روحانی وکولی سي رفسنجانی او خاتمی ته ویاړ په برخه کړي. په شیراز کې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو یوې ګډونوالی وویل روحانی کلس کله هم په واک کې پاتې سي، نسی کولی ځینې ستونزې چې له تیرې دورې ورپاتې دي حل کړي.
اگر آقای روحانی هم ریاست جمهوری رو
به عهده که شغلی روحانی لاس هم ولسمشر وي، نسی کولی هغه کارونه منظم کړي چې احمدی نژاد ترسره کړي. د هیواد وضع ډیره خرابه سوې، د دغو شیانو سمول ډیر وخت غواړي. ایرانی چارواکو له ټولو هغو کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي غوښتي و چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ سي او د ایران دښمنانو ته وښيي چې د ایران خلک په انتخاباتو کې ګډون او د دې سیستم ملاتړ کوي. د ایران د جمهوري ریاست انتخاباتو ته شپږو کاندیدانو مبارزه کوله.
له دې سره د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي. خدا دې بل خبرونه پیلو. میکروفون ستاسو په نننی میکروفون ستاسو خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د پاکستان د سفارت د سرپرست احضارولو او د یو شمېر جهادي مشرانو د وړاندیز په اړه ستاسو نظر غواړو. خو مخکې تر دې چې په دې اړه ستاسو نظرونه واورو او لا زیاتې خبرې وکړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړ کړه د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي ل ځوابي برید سره به مخامخ شي. ولسمشر کرزی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت وکړ. اروپایي اتحادیه وایي په راتلونکو کلونو کې به په بیلابیلو برخو کې د افغان پولیسو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي وویل، خو په کمپاینونو کې پر سانسور او د شفافیت پر نشټوالي انتقاد وکړ. په عراق کې د ایران مجاهدین خلق دلوایی پرونی د بغداد په یو څنډه کې پر کمپ د هوان تبدید کې دوه کسان وژل شوي دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي له سوریې سره یې ټولې اړیکې پرې کړې دي.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. این برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. گزارش شده که نیروهای پاکستانی بر یکی از مناطق ولایت قندهار حمله مسلحانه کردند. وزارت خارجه افغانستان به این موضوع اعتراض کرده و هشدار داده است. ولایت افغانستان هم اخیراً شاهد تحرکات طالبان مسلح و مخالفین بوده که گفته می شود در حمایت پاکستان قرار دارند. آیا شما تفاوت را بین این حملات بمی و همچنان حمله های مسلحانه بالای مناطق مختلف سرحدی افغانستان میبینین؟ در برنامه میکروفون شما در این مورد نظریاتتان را با ما شریک بسازین. این برنامه برای یک ساعت ادامه خواهد یافت و من جاوید نعیمی و عصمت ساروان میزبان شما خواهیم بود.
بله قدر من اوریدون که لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی ویل استاس به نظر ده هغو حملو ترمنشه په د افغانستان په سرحدي سیمو من جمله لکه وروستی چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په بینه وشوه، او هغو حملو ترمنځ څه فرق دی چې په کابل او نورو ښارونو کې کیږي؟ کاخه انتحاري حملې دي یا موټر بمی حملې دي؟ په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. د افغانستان یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ویلي دي چې له دې ایسته دي دغه حملو ته د طالبانو حملې نه ویل کیږي او طالبان دې په دې نه محکومیږي، بلکې د پاکستان آی ایس آی ته دې ګوته نیول کیږي. ستاسو نظر سره ټلیفون نمبر در سره ولیکئ 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 55. که ما ژر ویلي در نعیمی صاحب تکرار کړئ.
بله میتونین با 0700 822 755 و 0799-203-540 همراه ما تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های اتصالاتتان میتونین پیام هایتان را کوتاه به دری و پشتو به شماره 818 بفرستین. با ما حتما میرسه و پیام هایتان را با شنونده ها شریک میسازیم. حالا شنونده ها را هم داریم سروان صدای خط.
نو مهربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایید.
و علیکم السلام.
تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
رحمت
هغې نه مننه کوم. ډېرې ښایسته ښایسته موضوعګانې ټکی خو دا چې په هفته کې دوه ځلې وانو د دې رادیو سره به زموږ مینه یو په 15 ځل شوې وه.
خیر مننه.
او دا چې تاسو کومه موضوع ټکلې ده دا خو مخکې مونږ په کراتو کراتو نارې او سورې وهلې، خو زمونږ آواز د خوار ملا اذانو نه اورېدل کېدو. بالاخره اوس په ثبوت ورو ورو رسېږي. زمونږ بنیادګر دښمن چې دا د پاکستان سیایا ده، او دا چې د کوم غوبل یې جوړ کړی دی په افغانستان کې دا د دوی ګوډه ګیان دي. دا هیڅ انسانیت سره اړیکې نه لري. دته ټول تعلیم د افغان وژن کې په نام ورکړ شوی ده. او دا چې دی د ځانمرګي بریدونه کوي، دا د تیر کال په رمضان میں د مصر غټ علما نامې سره نام یاد نه نه ووتو، هغې پیتوا ورکړه چې دا ځان وژن کې حمله اسلام د وحشت په نام پیژني خلکو ته. دی دوی دلاسا افغانان او مسلمان ټول د وحشت په نام دنیا ته څرګند شول. هیڅوک ورسره مینه نه کوي. دا بالکل سلپ سله حرام دی. او که تاسو فکر کړئ د ښځو چدري په شرمو وشرمولا، د سپینګیرو پګړی په شرمو وشرمولو، ماشومان یې په شرمو وشرمول، د هر هغه کار نه دی استفادا کوي چې د دوی په ګټه تمامېږي. او بل زمونږ رئیس دولت چې ده دا چوپ خلا درد نه خوري، آئندہ کې پکار دی چې دوی داسې وکړي چې دا ځان وژونکي ونیسي او یک دم په هماغه ورځ محکمه وشي او ختم یې کړي. او دا د دښمن تعریف نه شي کوی. دښمن ته د ورور لقب ورکوي، مرور ورونه. دا مرور ورونه نه دي، دا ښکرور ورونه دي. د دې ښکر مات کا.
مننه، سلامت اوسې. چې ټلیفون مو وکړو، وطنیار نصرت له لغمان څخه لیکلی وایي: زما نظر خو دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت باید د پاکستان په مقابل کې ځواب ووایي. اوریدونکی لرو
از طریق تلفن، بفرمایید. صاحب مهربانی،
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام،
خوب هستین؟ اول زدین صحت هم خوب؟
مهربانی صاحب، سلامت باشین، لطف کردین، بفرمایید. صاحب
برادر محترم، من یک نظر دارم. اون نظری است که
بله،
پاکستان خو از روزی که آزادی خود گرفته دشمن افغانستان است، ولی این روز چطور قانونای ما به یک فهمیدن که یا دشمنای ما یا خو از خیلی وقت سابق امران ما دشمنی دارند.
بله، خب بالاخره این رهبرای سابق جهادی چنین گفتند که آیس آی باید مسئول تمام حملات در افغانستان شناخته شود. اما در مجموع شما چی تفاوت را بین حملاتی که در مناطق سرحدی افغانستان صورت میگیره و حملاتی که در داخل افغانستان توسط بمبگذاری یا حملات انتحاری صورت میگیره میبینین؟ چه تفاوت دارن این حملات، یا به نظر شما یکی از هر دویش؟
تفاوتش فقط همین است که یکی از داخل میشه و دیگه از خارج میشه. و هم تفاوت خاص نداره، بلکه از طرف پاکستان به کلام حملات میشه، او شنیتر است از اینکه که داخل افغانستان میشه.
بله، و شما چقدر با اظهارات که گفتن پاکستان و آیسای مسئول حملات شناخته شوه موافق هستین؟
بله بله، ما 100% موافق هستیم. پاکستان به هیچ عنوان نمیخواهد که وطن ما جور شود. ما در صلح و در آرامش زندگی کنیم.
تشکر مهربانی، سلامت باشید.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، زمان الله احمدی خبر کند فروان ولایت نو.
مهربانی کوی سه،
بفرمایید.
یو نظر لرم راجاتر خلب دی طالبان بده گیگی خود دی طالبان بده تکړه حکومتو دا حالات را لږ بکنل ولا تو په دې ترخم دي سیمو کې یو تاسو شو خپل دې چې ملا یو ملا او ګل سمندر نن نه واو دی یو لسالیو دا حالات را لږ دی پاکستان پولیسان یو موټر وګرځاو دغه وایره دی څنګه کې ناس ورغه سفیر یو هغه موټر بیرته نه راوسته پولیسین دغه حالات دغه ضعیف حکومت چې راغلی دی پاکستان
نو دلته یو مسله ده هغه خلک چې بیا ستاسو د نظر مخالف دي ګوره تاسو موضوع کې خارج شوي له موضوع دا ده چې د دغو حملو چې په ښارونو کې کیږي او هغو حملو چې په سرحدونو کېږي تفاوت څه دی
پاکستان
زور یعنی تحصیل پخوانه جهادی مشان سره موافقی است چې د دغو حملو په خاطر باید طالبان نه بلکې پاکستان وغندل شي؟
جهادی مشران خپل د مدال خپل د پاکستان د اندازې نه وخته ورغان پرې یو خپل د پخوانی هغه یو خوشدا وخت راغی اوس هغه منی ورته وانه دې چې خپل هغه د ایساید کومندین نن کار کو دوم وروستي خراب کو خو هم دې ځخوان څو هغه نشور دې په ساتي کې نشو
صحیح
مهرباني
مننه چې ټلیفون دی کو نظر دې څرګند کو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو قاری صاحب پښتون مهرباني وکي
بله محترم اسما سروان صاحب تاسو هم کار ما مجرید نه نشم او دا د دې کارکونکو او دونکو د مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې
سلام ته صحیح خوشاله اوسې.
سلام سروان صاحب ډیر ښه سایسته موضوع انتخاب کړی ده. خو الحمدلله زه باید شکر وکړم چې زموږ جهادي رهبران او زموږ حکومتي رهبران او خصوصا د زموږ جهادي رهبران چې باید مخکې نه پوه شوي وای خو اوس هم چې پوه شو خیر دی او بله وخته تېرې نه دي. له دې نه په دې باندې هر سړی پوهېږي چې پاکستان د افغانانو په وینو نه ودېږي او د افغانانو د وینو چېښونکی دی. پاکستان موږ صادقه دښمن دی. د دوی علما نه دا فتوا ورکوي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او پاکستان کې باید مرمۍ تک ونه شي او باید دا زموږ حکومتي اراکین او دا ملت په دې پوه شي. خو کاشکې دا دغه خبره دوی مخکې کړې وای چې تونل باندې راکېتونه واورېدل، دا پر کندهار باندې وغوښتل، پر معروف باندې راکېتونه او توپونه واورېدل، پر ګوشتې باندې واورېدل، د زابل دخوا پاکستاني فوجان پېښ راغله او دغه پوښتنې ته در سره پوښتنې ته حاجت نشته. پاکستان دغه ټول انتحاري بریدونه چې کېږي، که ځانبرګې دي، که په داخل کې دي، که په خارج کې دي، د دې ټولو مسؤول پاکستان دی، د پاکستان ISI دی، د پاکستان فوجان دي. او زه فکر کوم د پاکستان ملکي حکومت اختیار نه لري دا ټول چې د پاکستان فوجانې کوي. باید د افغان ملت جهادي رهبران او د تحریک وړونه هم باید په دې پوه شي. دا چې د تحریک وړونه بعضې وخت مسؤلیت پر غاړه اخلي، د تحریک وړونه دلته دوه علته لري. یو خو دوی د چارهګان شی نه لري، ورته احتیاج دي پاکستان ته احتیاج دي. او دوهمه خبره دا ده چې بعضې هلته روزل کېږي.
پښتون صاحب، یعنی اونا از بیچارهګي حمله انتحاری میکنن؟ از بیچارگی حمله انتحاری میکنن به فکر شما؟
یا بیچارگی خبرم در تو نکره. هم دوی چه دا مسئولیت پر غاره اخیر تاریخ کنونه در تو دوی لطونه جی. یو خو پاکستان تو ایچایز جی خود دوی از دوی عشو عباطه دا اخیر خواتن ویلی جی. او بلا خبر داده چه دا تاریخ کنونه یعنی تجربه نداری. یو عمل پاکستان و که زمور دشمنی و که دوی پنالیوار سطح دوی پر غاره بانی واخی زمانه تحریک دورون سم دا خواهستی چرا دیتاسا هر زخمرگی بری چی پا افغانستان کی کیجی باید دوی پر غاره وانخی. ولی دا دا پاکستان کار دی، دا پاکستان عمل دی. باید ملت پا دی پوشی او زمور دولتی عراکیرم باید پا دی پوشی. دا چی ننی دا پاکستان شاید دا تیر ازار کری دی شکاری کری دی ولی کن باید تردیه تربیه غاشماته اون که او جدی جواب ورکی. داشت خونه دی ساروان صاحب دا ملت لیست دی، دا ملت دیر ضعیفه ندی. داشت ار سالی برازی پر دی ملت پا یعنی ستا هم سایو هم سایو چند سالی پا دبر اولی لا خو باید یو ننگ پا کار دی و غیرت پا کار دی.
منه نقاری سیب
باید غیرت وکی.
مننه قری صاحب پشتون کردی و دن چی نظر دید سرگم که چو پیغمونه با بول بود؟ پیام داریم. بله، پشواک از غزنی نوشته که این موضوع که ISI به عملیات های مستقیم در افغانستان دست داره مثل روز روشن است و پاکستان ملامت هم نیست چون دشمن است، اما دشمن اصلی مردم به گفتی از این شنونده حکومت افغانستان است چون دشمن را دوست فکر میکنم. امرالا محمدی از غربند نوشته که عامل همه بدبختی ها در افغانستان پاکستان است. و عبدالصمد حریفوال مؤسسه پانزای ساینس ننگرهار نوشته کرده که حکومت افغانستان باید به طور عاجل دست مداخله ممالک همسایه و خارجی را از کشور خاک خود بر نوع قربانی جانی و مالی بگیره و خاک و مردم کشور ما، البته جمله‌شان تکمیل نیست، هدفشان همین بود که باید مقامات و حکومت افغانستان جلوی این مداخله ها را بگیرن.
زکه چه او وجده جمله ایلی کلیوه که لنده ولی که نو انشالله چه غلطی بم نکره کیشه، خصوصا تایپی غلطی. سمندر لطگاب سخلی کلی ولی پاکستان پا افغانستان حمله کوی او دا افغانستان پا چارو کلاسوها نکوی او دا افغانستان دولت ولی چه پخوله ده؟ یو بل اوریدون که چه د ساینس پوهنځي محصل لیکلی دی او نورې څه نه دي لیکلی، ویلي چې د افغانستان په نامنۍ کې د دې هیواد یو شمېر لوړپولي دولتي چارواکي او باصلاحیته کسان پوره لاس لري، باید هغو مخه ونیول شي. د دې هیواد نه پوهېږم چې منظور پاکستان دی او که خپل افغان چارواکي. د ټلیفون له لارې هم اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزاد راډیو
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب څنګه تاسو سره په تاسو کار سره سلام علیکم ما پرې وشي جوړه
سلامت اوسه کور دی ودان خوشاله اوسه مهرباني.
افغانی اکرم نه همین از مریض کی نه
مهربانی کوي
سواسه دا خبره چې دا افغانستان لوکو مخکې شهید کړی دا په صحیح خبره کوي دا دوه ځای دی ومه چې تاسو ته نه ولا سره افغانستان د کوم دی دا افغانستان په مخکې نه غواړي نو دا په دنیا ته معلومه چې
بله صاحب مننه سلامت اوسئ عصمت الله چې زما هم نامی دی له لغمان څخه لیکلي دي وایي د پاکستان څوک ته باید په لاقته ځواب وویل شي دا د دوی نظر دی
بله و فضل از لوګر گفته که پاکستان دشمن افغانستان است و نمیخواهد که مردم افغانستان با اتفاق باشند
نمیسه په دې موضوع که اوریدون که نظر سرګن کې چې زموږ اصلي موضوع هم تشکیلی بیا هغه داده چې د هغو عملو چې په سرحدونو کېږي البته د افغان چارواکو په وینا چې په کونړو دا د اوس په معروف ولسوالۍ کې شوې ده یا په نورستان کېږي د هغو عملو او ځانوژونکو یا انتحاري حملو او نورو موټر بمي او چاودنو ترمنځ توپیر په څه کې دی دوی دا یو شی بولي لکه څنګه چې یو شمېر جهادي مشران وایي چې دا ټولې حملې د آیس آی لخوا کېږي نه د طالبانو لخوا او کنه دوی فکر کوي چې دا سره فرق لري وربشو د اوریدونکو نظر به واورو مهرباني ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم څنګه ښه جوړی
خوشاله اوسئ کور دی ودان مهرباني وکړئ نظر مو څرګند کړئ
زما نظر دا دی روجانا چې بالکل پاکستان چې د افغانستان دشمن دی هیڅ کلم دشمن تاسو کور ویل نه شي تاسو وګورئ دغه د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالي ځان له دغه نه ده د لالپوره کې هر شپه سرحدي قواو سره د پاکستان ملیشیا او پوځیان د طالبانو په نوم راځي هر شپه جنګیږي تاسو وګورئ راشئ تاسو د نږدې نه وګورئ ولې د افغانستان حکومت په دې باندې چوپ پاتې دی او څوک به د بېوزله افغانانو هم همداسې توی کېږي او د افغانستان خلک به د غم په ټغر کېني ولې د افغانستان د مشران
بله سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړئ سید رحمان له میدان وردګ څخه وایي که جهاد کوي اول باید د پاکستان سره وشي بیا له امریکا سره
بله و زلګی نظامی در پیام خود از ولایت لوګر نوشته کرده که باید نیروهای پلیس محلی البته با اسلحه سنگین تجهیز شوند و امنیت سرحدات را با سلاح‌های سنگین به دست بگیرن و جواب دندان چکن به تجاوزگرا بدن
لوګر ولایت څخه یو بل اوریدونکي چې د دوبندي د کلی اوسیدونکو لري او نوم یې نه دی لیکلی ویل ولسمشر حامد کرزي څخه غواړم د دوبندي په کلی کې د ملي اردو سرتیري ژر تر ژره ځای په ځای کړي د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته باغ شو مهرباني وکړئ آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب مهرباني صحبت کړئ
لطفا خدمت شما او شنوندای عزیز امرالله محمدی قربان مزام تاسو
بفرمایئ محمدی صاحب
موضوع خوبی را انتخاب کردین آیسای پاکستان همیشه مداخلات خود داشته در افغانستان چی از نگاه سیاست چی از نگاه اقتصاد چی از نگاه فرهنگ همیشه ما ضرر از کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران دیدیم ولی متاسفانه اظهار کردن سفیر یا نماینده پاکستان در پارلمان و در جای دیگه فکر نکنم نتیجه مثبت داشته باشه چون که کابینه دولت آقای کرزی چی پارلمان از چی وزیر از چی رئیس از چی وکیل از هر کسی که باشه تمامشان رشوت خور است و هر کاری که شاه فقط به خاطر به دست آوردن پیسه اظهار میشه اگر وکیل است وزیر است اگر وزیر اظهار میکنند به خاطر به دست آوردن پیسه هستند
بله
اگر حق و عدالت کار میکنند
محمدی صاحب
به خاطر گرفتن پیسه کار میکنن
بله محمدی صاحب با باور شما پس چی باید شوه با احضار کردن سفیر پاکستان یا سرپرست سفارت پاکستان به وزارت خارجه افغانستان اگر اعتراض نامه حکومت افغانستان پیشکش نشه پس چطور شوه
رقابت خوبه هست، ولی متاسفانه مسئولین که ما داریم رشوت میگیرن. بدبختی در افغانستان
از سفیر پاکستان رشوت میگیرن صاحب محمدی صاحب، از سفیر پاکستان خود فکر نکنم رشوت میگیرن اونا.
یعنی که از کل گرفته میگیره، یا امتحان خود دادن در هر بخش اینا امتحان خود دادن، یا بعد عامل بدبختی افغانستان اول همین خود مسئولین است که بدن از کشورهای هم زیاد است. ببین انتحار انفجاری که میشه، همین عملات دست جمعی که میشه، همین از کجا میان؟ آیا یا را تیاره پایین میکنن یا بال دارن متعویی میان به یه تعمیر جای بجای میشن با بدن عملات خود انجام میتن؟ یا کلشون پیسه میخورن به دواست پیسه به موترهای لوکس کلشون میان جای بجای میشن صبح و فردا و بعدش عملات خود انجام
میده. تشکر، سلامت باشین صاحب مهربانی.
کرد ودان اوس په بل اوریدون کې ته نوبت ورکو. آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوشحال اوسه کرد ودان، مهربانی وکړئ خپل نظر له موږ او نور اوریدونکو سره شریک کړئ.
ما له زه غوښتل راځي کوم انتحاری کی جس سرحدی عملی کی ذکر دے ساختار دے پاکستان حکومت کا تو اختار دے تولی رسنا و تمام انتحاری دار دے سرک دار دے سار و او دو دار دے دار مدرہ میں اس کا فیسکل اب جشنی کی جرہ دے پاکستان حکومت
بلے
نم دنن دوپ اندوسکال دلتن
بلے
خیر بل اوریدون که ده به نوبت ورکو کسم دی اسمس اتصالاتو ده اتصاو اتلش میری للاری هم گنو اوریدون که نظرون سرگن کری دی کوشش بو که چه دی نظرون هم ولولو خو یوه هیله ترکو چه لن نظر دی ولی که چه همی سم ولوستلشو او هم دل وستلو امکان پیدا شید.
بله، و همچنان از استفاده حروف انگلیسی و یا سمبول هایی که در تلفون هایتان وجود داره لطفا خودداری کنین، چون پیامتان به صورت واضح بر ما نمیرسه. لطفا تنها با دری یا پشتو بنویسین که قابل نشر باشه و قابل خواندن باشه پیام های شما.
عنایت فطرت لکنر سخلی کلی باید په افغان خاوره تیری کون کو ته سخت جواب ورکړي. نور پیغامونه به د یو څو تلفونونو له اوریدو وروسته وړاندې کو. مهرباني وکړئ
بفرمایئ صاحب. مهربانی
شما.
بله بله، رادیو آزادی است. مهربانی شما.
السلام علیکم برادر، ببخشید جان و جورت بخیر هستی با افتراتان هم سلام تقدیم میکنم.
مهربانی زنده باشین صاحب، بفرمایین. تماس شما با استودیوی ما وصل است، صدایتان هم مشنمیم.
تشکر یا جهان. ما یکی بنامه روزیگل هستم که از دوپای خود در زمان روس در همی افغانستان و در همی جنگ از دست دادم. فعلاً مایوب می باشم، اینم اینجا دادر ما فعلاً سر جلوی موتر ششتیم، دوپای ندارم، پریوری خودم می کنم. اگرچه ما برای دفاعی سیاسی باید دست ندانم، مگم ما خودم دمی سیاست، دمی کارای سیاسی، دمی جنگای سیاسی برای خود عزیز دادیم، نظای بدن خود عزیز دادیم. کتابر تن بکنیم که برادر ما 20-25 سال می شود که ما مایوب شدیم.
بله سر.
همون زمان که دکتر نجیب الله خان حکومتش سقوط کرد، حکومت کمونیستی به پایان رسید، مجاهدین پیرو شد، کابل را گرفتن، کابل زیر کنترل خود آوردن مجاهدین. ما در همون زمان از رادیوی بی بی سی، از رادیوی همین غربا بگوییم در کان غربیا، ما شنیدیم که افغانستان بالاخره میدان جنگ میگرده، میدان جنگ سیم جهانی میگرده. برادر دیگه او وقت سعی کنید شما خودتان فکر کنید که در شاید حال این از ما که به شما پیشتر معلومات هستند که دیگه نه القاعده بود و نه طالب بود و نه دیگه بود و نه دیگه بود، یک افغانستان بود، یک مجاهد بود، یک جهاد بود، یک اسلام بود، یک خدا بود، یک پیغمبر بود. دیگه بر تاندوگیم برادر که نمی تنا پاکستان به این جنگ دخیل نیست، به این جنگ هند دخیل است، ایران دخیل است، روسیه دخیل است، ازبکستان دخیل است، حتی تاجیکستان سعی کنید پنج ولایت است، مثلا 8 ولایت است، دیگه نمی آید خودشان دخیل است، حتی امریکا بالادستی کردن سر خودشان. امو ما شنیدیم که عراق که سر کویت حمله کرده بود، ما یک روز ما را دعوت کنید، نمی نمبر ما را دعوت کنید، ما میایم به استودیو رادیو آزادی، میایم
به
دل خود راز کل جهان را بر شما ما بگویم.
شما
واسه موضوع ارتباط خبری بود.
حالا اگر بگوین که درباره همین حملاتی که گفته میشه در مناطق سرحدی افغانستان از طرف نیروهای پاکستانی صورت میگیره در این مورد، و همچنانی که چقدر وجه مشترک بین از این حملات و حملات انتحاری میبینین که به پاکستان نسبت داده میشه، حملات بمی، حملات انتحاری و یا بمهایی که در موتر جاسازی میشه؟
ما برای تطبیم بیادر این پاکستان کیست این علیه دست کل جهان گشته علیه کل جهان گشته در دایی افغانستان این دخیل از دشمن دشمن 2000 ساله ما نیست بلکه دشمن 60 سال یا 70 ساله ماست که 70 سالی بالا تاریخ نداره افغانستان 5000 سال تاریخ داره در بین ما شما خودتان تضاوت کنید بیادر که چی تفیخ های نبودن چی لسان های نبودن سمپرستی های نبودن زبان پرستی های نبودن بیادر که حتی گفتن که افغانستان باید تجزیه شوه حتی گفتن که افغانستان باید تجزیه شوه ما کلیش شنیدیم دشمن ما دشمن نزدیک ما ایران است پاکستان است شوروی است ما خلاصه براتان بگیم امریکا اینجا هم نکده این موقع عراق سرپیت هم نکده بود این موقع ما شنیدیم افغان ازمی امریکا فهمیدیم بوش پاچایی رو نو گرفت
سلامت باشید بیر من خوشحال اوسید کوروادان
مهربانی سب زنده باشین تشکر
بل اوریدون کبل روز ان معرفی که آزادی رادیو
هلو
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
تمام لان لوریه کابل نه
مهربانی کوی خبری وکی
اگر که زما دا یو سوال نو بل یو جکا ورانه با زما هغه زنه په یوه ماده احمد شاه بابا د نړیوال سمکا دو غیرت ما خل دا وانا حال کنترول نه تره دا در فروغ نه خل دا دلیل نه سبا په مونږ باندې عملیات کی دا په پات دې کوم سره په پرتې دي توغاله دې څلنګ توغاله دي خو دا اگر چې په مونږ باندې عملیات کی زمون په سپات او ځوان فردا سره په هغه ډول لا غته هغه سم نه دی بازار دلال دي هغه که په یوټیوب تر کې دا ضرور دی ضرور ضرور کې
شو صدرته وس چې دې دغه حمله چې په سرحدونو کې شي او هغه حمله چې په شارونو او کلو باندې کې کېږي د نن په افغانستان کې یا انتحاري حمله دي یا بمی حمله دي د دوه ترمنځ توپیر په څه کې فرق شته او کنه فکر کوي چې دا ویلي دي
د سترګو له زله حال ته راوځو د خپل د پټکوټ اورنج کوم چې موږ سره کلال کور کابل کې کابل ته راغلی و زمون ته صحه کې چې تقریبا یو نیم زره هغه مو سره هغه راغلی د پاکستان فوجي ملشانه خوځره غوړه لري د عملیات او خلک جوړ جوړ راوځي هغه خلک مې کی او دې خلکو ته هیڅ نه دا ضروري چې پټیږي دا افغانستان په پټو سره جوړ دا خلک عوام په ځای دا د خپل پراګرام یا پاکستان د امریکای خدای دا افغانستان د کوم مجبور حکومت دې کوم مجبور کارګر دې کدا فهم دې کدا مو شریف دې دا ټول د پاکستان بچاني هیڅ یې نه ویل هیڅ یې نه ویل شو دا دې نه کیږي دا پرڅو ټیم نه شي ورغه هوتا کو تر څو پر موږ پاکستان ته ګورو دا که موږ حال نه د موږ ژوندۍ نه سره مو حیا په دې خلکو کې هره مو په کومه تختاره کې څه پوښتنه دي دا عزت ته نامو ځاله نو پر ایمان ته څه پوښتنه دي عزت باندې نه لږه نه شي دا څه کوي دا د مسلمانانو په دې موږ دا داسې په دې هغه مسلمانانو ته پښتون ځاته
سلامت اوسه ډیر مننه خوشاله اوسه خوشاله اوسه جلال احمد لکندهار څخه لیکلی وای د دې حمله فرق دا دی چې دا حمله د طالبانو په نوم کیږي او سرحدي حمله په شکاره تر سره کیږي
بله و عبدالجمیل از ولسوالی خانابات ولایت قندوز نوشته کرده که پاکستان دشمن افغانستان است زلگه نظامی از ولایت لوگر گفته که ناتو چرا در مقابل حملات عساکر پاکستانی در افغانستان از خود خاموشی اختیار کرده و چرا نیروهای افغان را با تانک های توپدار مجهز نمی سازد بابا جان یکی از عساکر اردوی ملی افغانستان گفته که پاکستان اگر فکر میکنه ما دفاع میکنیم نمیدونم مشخصا نوشته نکردن که هدفشان از این موضوع چی بودن
یو بل اوریدون که نعمت الله لنگر هر څه خلی کلی وای پاکستان باید نړیوالی محکمه ته کش کړی شي ډیر سخت ورته په غوسه ده یو بل اوریدون که چنو مینه دی لیکلای ویلی چې پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان امن او صلح آمیز وي د تلیفون لاره اوریدون کو ته نوبات ورکوم مهرباني
بفرمایئ سب مهرباني سب
السلام علیکم لکه تاسو ته خبرې دي چې تاسو ته کوم څه یې باندې راغلا که څه مې کوي
مهرباني کوي
ما کوم څه باندې تاسو مې نه تاسو خبرې دي د سر په کوم دا خو دا هم خبره نه ده چې تاسو مې وایي دا دا د دې څه کې څه ما پښتن نه دي
که دیش اخپل موقعیت یا چه تغییر که چه آواز مو واضح راشی آواز مو دیر جر دی دیر واضح نده یا چه دخپل موقعیت بدل که گندی آواز شسی غق خو او رو خو پا خبرم سم نپویشو خدای دیو که چاوریون که سم پویشی زد توکل پا خدای ادامه ورکی متاسفانه چه بیخی تلفن کن.
بله سب متاسفانه که هیچ صدای شما را درست نداشتیم با خود. میشه که بعد از بله بعد از نشر خبرها میشه که بر ما دوباره زنگ بزنین. یک بار دیگه از شنونده ها میخواهیم تا بعد از نشر خبرها البته با ما تماس بگیرن و نظریات خود را شریک بسازن. حالا زنگ نزنین که مصرفتان نشه تا در حدود 8 دقیقه دیگه خبرهای ما نشر خواهد شد. البته در مورد برنامه ما ای که چی تفاوت را بین حملات نیروهای پاکستانی بر مناطق سرحدی افغانستان و حملات بمبگذاری های انتقالی